یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پی یو استودیو خبرونه کې چې د غرمنۍ خبری خبرونه د زاجملندر ته هرکلی وایم. و په ریشي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ یو بیا ویلي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره خپله کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې ورستۍ پیښې ته په اشاره ویلي افغانان باید په خپله له خپل هیواد ساتنه وکړي. دا مو د سر موضوع ده. په ګردیز کې نن چاودنه شوې ده. د چاودنې تازه حال هم درسره شریکو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پکتیا کې چارواکي وایي چې هلته نن د مستوفیت مخې ته په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او له لسو زیات زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 15,000 زیات شوی دی. او د ملګرو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس شایع هیڅ کله له نړۍ څخه ورک نسی. پوره خبرونه واوري. په ګردیز کې نن سهار چاودنه سوې ده چې د رپورټونو پر اساس څلور تنه پکې وژل شوي او له لسو زیات زخمیان سوي دي. حمله په موټر بم باندې سوې ده او ویل شوي چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې د ګردیز ښار د پوځي محکمې او د مستوفیت د ودانۍ ترمنځ چاودنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې سیمه کې د سهار د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وي او ملکي وګړي هلته ډېر تګ راتګ کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قارین رسنیو ته یو صوتي پیغام استولی دی او پکې د تلفاتو یادونه نه ده کړې. خو ویلي دي چې د پیښې وروستي معلومات لا نه دي ورسېدلي او تحقیق یې پیل کړی دی. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په کرونا ویروس اخته وګړو شمیر له 15,000 اوښتی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې 1,008 سمپلونه معاینه سوي دي، یعنې د وینې 1,008 نمونې یې معاینه کړي په وروستیو 24 ساعتونو کې او 414 نوې پیښې ثبت کړي دي.
هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقع مثبت داریم.
مایر وایي چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 4 تنه په کرونا ویروس د اخته کېدو له امله د کووید 19 په ناروغۍ باندې مړه شوي دي. د افغانستان حکومت مکررن له خلکو غوښتنه کوي چې بندیزونه دې عملي کړي او د روغتیا پالانو د سپارښتنه دې په پام کې ونیسي چې خپل لاسونه باید پریمینځي او له نورو خلکو څخه باید فاصله وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې په روغتون باندې پرونی حمله غندلې ده او ویرونکې بللې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسوس په یو آنلاین خبری غونډه کې ټینګار کړی دی چې روغتیایي کارکوونکي او ملکی خلک باید په دا ډول په نقشه نسی. ګبریسوس په دې خبری کنفرانس کې په کابل کې د روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره له خلکو غوښتنه وکړه چې یوه دقیقه دې پټه خوله سي. په کابل کې د سه شنبه په ورځ په دشتي برچي کې پر روختون حمله وسو چې ګڼ شمیر ملکی وګړي پکې ووژل او زخمیان سو. امریکایي چارواکي وایي له چین سره د ټولو هغو هکرانو په اړه څیړنه کوي چې د امریکا د کووید 19 ناروغي څیړنیز مرکزونه یې په نقشه کړي وو. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې FBI او د سایبري امنیت تاسیساتو د خوندیتوب ادارې CISA پرون وویل چې د هغو سایبري فعالانو او نورو غیر دودیزو راټولونکو په اړه څېړنه کوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کرونا د نوي وایروس په اړه څېړنیز مرکزونه په نقشه کړي او له خطر سره مخامخ کړي دي. دغو ادارو په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې لیدل شوي چې دغو فعالانو هڅه کړې چې په دغو مرکزونو کې د معنوي مالکیت مهم معلومات د واکسین په اړه د درملنې له شبکو د دې وایروس د ازموینو او د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د څېړنې په چارو کې د ښکېلو کارکوونکو په اړه معلومات په نقشه کړي او هغه په غیر قانوني ډول ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر تر بل هر وخت زیات سوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني مریضیانو، فقر، تجرید، مرګ او مرض تر فشار لاندې ژوند کوي. د وبا د خپرېدو په لومړیو میاشتو کې ډېر تمرکز د انسانانو د فزیکي صحت پر څرنګوالي و. خو د روغتیا د نړیوال سازمان څارونکو پرون دا خلاصه خپره کړې چې رواني صحت به له دې وبا د وتلو یوه اساسي برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ترش پرون د روغتیا څارونکو د بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انگزایټي هم شاملېږي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د کورونا وایروس شایي هیڅ کله له نړۍ څخه له منځه ولاړ نه سي، او شایي دا وایروس هم د ایچ آی وی وایروس په څیر پاتې سي چې د ایډز مرض پیدا کوي. د روغتیا پالانو خبرداري ورکړی دی چې خلک باید خپلې حفظ الصحې ته پام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په بوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا ویلي چې افغان دولت باید د خپلو خلکو ساتنه وکړي، او دایم ویلی چې امریکایی پوځیان نشي کولای تر ډیره پوری په نور نړۍ کې د پولیسو په توګه دندې تر سره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په بیساري ډول تر 400 زیاتې تازه د کرونا وایروس پیښې ثبت شوې. 1008 سمپل
تر افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته.
په ګردیز کې نن یو موټری بمی چاودنه شوې ده. په اړه به ریپورت ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د کرونا وایروس په نړۍ کې په خپل پر دې ناروغي سربیره د رواني ناروغیو د خپرېدو یو بحران ته لاره ورکړي. که وخت نور ریپورتونه هم لرو. د مخکخو خصو پروګرام هم درورو. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راغلي. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو دی، په ځینو هیوادونو کې که څه هم د دې وایروس د خپرېدو پیښې کمې شوې دي، په افغانستان کې په زیاتېدو دي. د خپرونې په جریان کې به په افغانستان کې د کرونا وایروس د تازه پیښو حال درکړو، خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. خغلی ترامپ په کابل کې ورستۍ پیښې ته اشاره ویلي افغانان باید په خپل له خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کړی چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور د پولیسو دنده پر مخ نه وړي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب زما غوړی سلامونه تاسو ته. هم دې موضوع نور جزئیات له تاسو اورو زهیرمل صاحب.
هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وروسته له دې چې په کابل او ننګرهار کې خونړي بریدونه وشول، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د وروستي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپل لخپل هیواد ساتنه وکړي. د وویل موږ د نړۍ تر ټولو پرمختللی پوز درو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو یا هم د ټرافیکو سیګنالونه څارنه وکړو. دا زموږ د اندامه د موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتیري خپل هېواد ته راستنه شوي دي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هېواد لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان پر حکومت هم غږ کوي چې په خپل هېواد کې د پولیسو دنده خپله په خپله غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان د پولیسو رول په افغانستان کې د پولیسو رول ته مخه کړي. د امریکا ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځې مخکېنۍ پېښو ته غبرګون کې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نیوي شي، دا هېواد به د دې ډول خطر سره مخ وي. صاحب موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره هم اړیکه ونیوه، څو په دې وضاحت وکړي هم خپل دریځ بیان کړي، خو له ژمنو سره سره لار ګویندویان خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس یو افغان او یو امریکایي چارواکي د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې اوسېږي، دونه بعد افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلي د عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او را په داسې حال کې ده چې بیا به افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تم د 8000 خپل عسکر راښکته کړي او بیا یې هم د کمېدو په اړه فکر وشي تکمیل نه شي. بلونه بیا د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي امریکا دې څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیواله ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي. دا وایي دا ډول څرګندونې د افغانستان خلک مایوسه کوي او واقعاً امریکا غواړي دا جګړه ختم شي او افغانان هم آرام اوسي او دوی هم آرام اوسي، باید افغان پوځ او همدارنګه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. انګلندي وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مال در څنګه دونه کوي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي او کچې د عملي شي تر راتلونکو څوارلسو میاشتو به ټول عسکر له افغانستان ووځي. بلان
ډیره زیاته مننه امید ظهیر مل. تاسو نه دوستانو د امید ظهیر مل په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی امریکا نشي کولی په افغانستان کې نور د پولیسي رول پر مخ یوسي او افغان حکومت ته بویا چې د ښاره خپل پر غاړه واخلي او د خپل هیواد او خپل خلکو ساتنه وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د جګړو وسلوالو د خونړیو مرګونو بریدونو او نورو پیښو شاهدان دي. لا کابل ننګرهار خوست او لغمان روسته چې په تیرې وونه کې پکې خنړی بریدونه وشول، لا ګردي څخه ریپورتونه وایي چې نن دغلته یو موټری بمی چاودنه شوې ده، په ګڼي ګڼي نه په یو ډک ځای کې شوې او مرګ ژوبلا هم لري. لا ګردي څخه د ازادي رادیو خبريال احسان آرین را سره د تلیفون په تماس کې دي. آرین صاحب، خبرونه ته ستړي مشین او تفصیل لته تاسوورو
ډیر مننه. انس
آریان سب زما غوړی دی آریان سب ټلیفون لکه چې قطع شو. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی موږ د احسان آریان سره چې په پکتیا کې د آزادۍ رادیو خبريال دی د تماس هڅه کوو چې کا تماس مور سره روخ شي او د ګردیز د نانې پیښه په اړه حال راکړي. آریان سب که زما غوړی مهرباني وکړي. خغلی آریان زما غوړی دوستان د سرکاري چې له خغلی آریان سره مو ټلیفوني تماس قطع شوی، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري بیرته کابل تستنی غو خطرغه مخکی و خبر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو تاسو مخکې له ازادي رادیو ناوړی موږ به هڅه کوو د خبرونې په جریان کې چې له احسان آرین سره مو تماس ټینګ شي او د ګردیز د نننې چودنی حال تری واخلو له بعد مرخه په تلیفون کې مو ستون زراغله او زموږ تماس قطع شو. راځي کابل ته بلاړ شو او د کرونا موضوع برا واخلو. د کرونا وایروس پیخې په افغانستان کې په زیاتېدو دي، په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې په ځینو هیوادونو کې د دې پیخو کمښت پیل شوی دی. په افغانستان کې چارواکي وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اختکېدو تر 400 زیاتې پیخې ثبت کړې دي. خاطر پردیس د کابل په سټډیو کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشې، نور جزئیات له تاسو اورو.
سلامونه تاسو ته ان سیب او ټولو ریدونکو ته. بلې، په افغانستان کې د کورونا وایروس اوس خپل د عامې روغتیا وزارت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو په کابل کې خبریالانو ته د مثبتو پیښو وروستۍ ارقام داسې ورکوي.
پتوګه په تیر څلور ساعتو کې په افغانستان کې 1008 سمپلونه ټیسټ شوي دي. دا 1008 سمپلو کې 414 مثبت واقعات تشخیص شوي، 4000 وفات شوي، 3900 روغ شوي دي. د نننی امر سره په افغانستان کې 15809 مثبت واقعات تشخیص شوي.
د خغلی مجروب خبره، کرونا وایروس پیخ په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه ویل د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شو چې د کرونا وایروس مثبت پیښې ډېرې شي، چې دغه چارې خپل د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی دی. خغلی مجروب هغه پوښتنو ته په ځواب کې چې د اختر په ورځو کې به په خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه وي او که نه، داسې ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حساسو شرایطو کې هر ډول غیر اصولي ګرځبندیز لري کول د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د خلکو خوندیتوب یا د خلکو د خوندي ساتلو لپاره باید مهم ګامونه پورته شي. انسب د خغلی مجروح په خبره چې خلکو په کابل کې ګرځبندیز مات کړي او دې پایلې به ډېرې خطرناکې وي، هغه همدارس دې ته هم اشاره وکړه چې له اختر وروسته د ګرځبندیز په دوام یا ختمېدو په تړاو طرحه چمتو شوې چې ډیر ژر به ولسمشۍ ماڼۍ ته وړاندې شو، هغه به هلته تایید یا رد شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په افغانستان کې 146 کسه مړه کړي دي او 690 کسانو بیرته د دې وایروس له کبله خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه. خاطر پردیس، خطرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري مخکې مو له پکتیا ولایت سره تماس قطع شو، هم دا اوس را سره له ګردیز څخه احسان اریان په تماس کړي. اریان صاحب، لکه مخکې مو چې ویل په ګردیز کې نن 14 شوې ده، د ګڼې ګوڼې نه په ډکه سیمه کې نن سهار شوې ده، له تاسو جزئیات اورو، مهرباني.
ډېره مننه ان صاحب، تاسو ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. رښتیا هم نن تر شاوخوا 8 بجې او 6 دقیقې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ښار کې چې لومړی حوزه ده، دا د ښار منځ دی. یو طرف ته د مصروفیت ریاست او بلې خوا د ملي اردو تاسیسات دي. د دې په منځ کې چې کوم سړک تېر شوی، دلته 14 شوې، 14 د مزدا موټر په وسیله شوې چې موټر بم 14 ده. د دریم تعقیب چې موږ تر اوسه پورې کړی د پکتیا د ولایت مقام د ویان له قوله چې تر اوسه پورې 4 تنه په دغه 14 کې وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. دا د پوینې چې نه یوازې چې نظامي کسان په دغه 14 کې شامل دي، بلکې ملکی وګړي هم پکې شامل دي. دا پوینې د یو نظامي د وژنې تر څنګ درې تنه نظامي کسان ټپیان شوي دي او همداشان څلور درې تنه عام وګړي پکې وژل شوي او 19 تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. په دغه 14 کې کله چې موږ دلته په سیمه کې له خلکو سره خبرې وکړې، خلکو وویل چې 14 بیخي ډېره زوره وره وه او د شاوخوا سل مترې په شاوخوا کې چې کوم کورونه وو د هغوی شیشې هم ماتې شوي دي او سړک کې هلته کوم موږ په خپله ولیده ډېره لویه کنده یې ایستلې وه او
ډېره زیاته مننه کوو احسان آریان له تاسو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره دا موضوع تعقیبوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او زموږ غرمنۍ خبري خپرونې پی یو سټوډیو ته غوږی.
چې دا هم نبزاتی کو
د
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
دوستان و سم رازو چو اقتصادی خبرونو تا رحمت الله افغان دروری.
تاکل سوی چلی و جن روستا نرلی تا دا افغانستان صادرات بیا پیلسی او نه نورس دو هوای دا لیز للاری اتس الویختان اینجا هند تا انتقال سی. دا افغانستان دا صنعت او سوداگری وزارت ویان سمیر رس آزادی رادیو تا ول چه حکومت هڅه کوي د کرونا وایروس د خبرېدو د خطر د مخنیوي ټکو ته په پام سره صادرات یو ځل بیا پیل کړي. هغه وایي نن ورځ اته څلوېښت ټنه اینجا هند ته انتقالیږي او د شنبې په ورځ به هم ډیلي ته د اته څلوېښت ټنو د اینجا انتقال ولرو. د ښاغلي رسا په وینا تېره ورځ افغانستان چین ته سل ټنه جلغوزي صادر کړل، وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د افغانستان صادرات متوقف سول. د سوداګرۍ وزارت په وینا اوس افغانستان نارمل صادرات لري. افغان سوداګر وای نورو هیوادونو ته باید د افغاني محصولاتو صادرات چټک سي او له هغې پرته به هیواد په سوداګرۍ او اقتصاد ناوړه تاثیر ولري. د خوست په ټولو ولسوالیو کې د کچلو او پیازو د 220 سړوخونو د جوړولو چارې تیر ورځ پیل سوې. د خوست والی حلیم فدایی وای چې د کرنې او مالداری او اوبو لګولو وزارت له لوري د باغدارۍ او مالداری د ملي برنامې په چوکاټ کې د زراعتي محصولاتو د تولید د نرخونو د کنټرول او همدارنګه بازار ته د زراعتي محصولاتو د وړاندې کولو په موخه 220 د پیازو او کچالو سړې خونې او همداشان 40 د میوجاتو د وچولو بستې د توزیع پروژه ده. هغه زیاته کړه چې په دې پروژه کې به په مستقیم ډول 2200 کسان کار وکړي، 2450 ټنه او کچالو به په یادو سړو خونو کې ساتل کیږي. فدایي وایي چې په دې پروژې ټول 95,500,000 افغانۍ لګښت راغلی چې 90% یې د برنامې له لوري او 10% به یې د بزګرانو له لوري ورکول کیږي. هغه وایي یادې هرې سړې خونې کې له 100 څخه تر 1500 ټنو پورې کچالو او پیاز ساتل کیږي چې 10 متره اوږدوالی او 4 متره سور لري، او همداشان سولر او برېښنا لرونکي هر ماشین به په ساعت کې 400 کیلوګرامه چې ټول 10 دانې به وي. په 24 ساعتونو کې د 2000 کیلوګرامو میوې وچولو ظرفیت ولري.
سموګه غلازادي رادیو نوري د افغانستان په اړه زین نور ریپورتونه ملرو، خو تر هغه مخکې ونړیواله موضوع او غم په نړۍ کې د کرونا وبا. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر تر 3,400,000 اوخته او د تلفاتو شمیر 300,000 ته نږدې شوه. ملګر ملتو د دې وبا رواني اغیزو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر تراوړی.
ملګری ملتونه وایي کورونا ویروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منځوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیاي ستونزې د خپګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده، او اوس کووېډ-19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی ګوتیرش بیا وویل حتی هغه وخت چې د کرونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډیپریشن بروان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کرونا ویروس اخته شي یا به مړ شي، او له یو بل فاصله دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کرونا ویروس خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانی سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپل عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیايي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کرونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي، درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګنده نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې د دیار لسوره زرایسی په مرکز او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکو فعالیتونه بند کړي. اجمل آرین پر تفصیل لري.
د کندوز ولایت وستونکو مدني فعالان وایي چې له دیار لسوره زرایسی د دولت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه بندوي او دغه مسلې خلک لستونکو سر مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو وسیدونکو عبد القادر او بشیر احمد په دې اړه وویل:
په کندوز ولایت کې د شپې د فانه مخابراتي شبکه کار نه کوي، چې کندوزیان د ستونزو سره مخ کړي دي. هیله مو ده چې بیرته د شپې د فانه په فعالیت باندې شروع کړي ترڅو د ستونزو حل شي.
شبکې د ټلیفون سیدې ټولې خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول له کاره پاتې کی کار نه ورکوي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولت وستونکو د مازیګر له 15 بجو تر د سهار 6 بجو پورې مخابراتي شبکو ته لاسرسی نه لري. د کندوز یو تن مدني فعال غفران ارمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم وایروس او باچ راغلی ده، د کورونا په نامه ډیر په شدت کې روانه ده او سره له دې چې امنیتي ستونزې هم په کندوز ولایت کې شته دي، شبکو بندول به په دغه دواړو ډیره بد اغیزه وکړي، ځکه چې که چېرته یو کس مریض پیدا کوي او هغه غواړي چې د شفاخانه سره روغتون سره په ارتباط کې سينو شبکې کارونه کیده یو غټه ستونزه ده.
په ورته وخت کې د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه لکبله په دغه ولایت کې د شپې لخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ وایاند هجرت الله اکبری په دې اړه وویل:
یا اخر ګروه طالبان حملات تهاجمی خوده بالای بیس ها و پوسته های نیروهای
په کندوز کې د طالبانو بریدونه د افغان ځواکونو لکله کې مات سره مخ شوي او درنه مرګ ژوبله دغه ډله ته وخت ده. نو په همدې دلیل په کندوز کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی. په ورته مهال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله دوی د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی. مجاهد زیاتوي د امنیتي ستونزو په هوارېدو سره بیرته مخابراتي شبکو ته د شپې لخوا د فعالیت اجازه ورکوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له لاسلیک مخکې هم په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکو فعالیت نه درلود. خود تاوتریخوالی اونۍ له اعلان سره سم مخابراتي شبکو د شپې لخوا خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو په دې وروستیو کې د تاوتریخوالی په زیاتېدو سره بیا ځلې د مخابراتي شبکو خدمتونه په کندوز کې محدود شوي دي. اجمل آرین، ازادي رادیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو
بشیر احمد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د کلیډز سیمې د کاکا خیلو د کلي څخه خبره کوم. ورور داسې شان ګران دي، زه خپل دوکاندار یم، دوکان کوم. داسې ګران دي یوه د غړو ډبوکه په کلي سوه کارداري ده، موږ ته په راغلي په دروي سوه، بل چاته چې موږ وایو په دروي سوه روپۍ خلک ماریان دي. په دې روژه کښې هغه ماریان دي، موږ هم په ځان پسې اریان یو چې دا اوس څنګه کار دی. دا لا خو داسې شان ګران دي، دې خوا کرونا مرض دی، یې خوا شان تر خلکو باندې ګران دي. موږ د افغانستان د دولت سره هیله کوو چې شان مو چې دا لارې لکي افغانستان د بندرونه را خلاص کړي، چې راشي څوک چې پوښتنه وکړي دا په څورې موږ کوي په دونه دي. هغه ماریان چې دا اوس د دوکانداران د غونه ګران شي، موږ د هیله لرو چې دا شان ارزانه شي، شان کښته شي، شان را مخته شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیلی ولسوالۍ د برکاسکو د سربند کلي نه په تماس کې یم. دا پیغام دی چې په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ایران وحشي ځواکونو افغان د افغانستان مظلوم ولس چې د ایران ښار ته روان وو په وحشیانه ډول په ظالمانه ډول باندې د حریرود په سیند باندې لاغو کړل. دغه کار موږ په سخت الفاظو باندې لنډو او د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې د ایران د جمهوریت سره خبرې اترې وکړي او تر څو دغه ظالمانه او وحشانه کار څخه یې وژغوري. والسلام. باید احترام
محمد اکرم یم کندهار ولایت شاولی کورت ولسوالی سین ته بوری د بند خبر کوم دا په لحاظ د ما پیغام نشر کی موږ دلته د بوری په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څخه دا خواهش ته چې کلینیک او مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي ښاري صفا هم راشلېری دي شاولی کورت هم راشلېری دي نو دلته موږ یو مکتب غواړو نه او یو کلینیک یو مکتب غواړو ازادي راډیو څخه دا خواهش ته چې د ما پیغام خامخانه شر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په خبرونه کې وړاندې د مخکخو خزو پروګرام لرو خو مخکې لاغې چې د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو په مو کې د دې سات خبرونه ته فرشته جلال زئی دروړي
د پکتیا په مرکز گردیز کې نن په 14 کې څلور تنه وژل شوی او لسو زیات زخمیان دي. د ازادي رادیو خبريال له پکتیا په خپل راپور کې د چارواکو په حواله ویلي دي چې څلور وشتنه زخمیان شوی دي. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستای دی. په دې اړه شایي نور جزئیات وروسته څرګندسي. حمله د موټر بم په وسیله شوی او په گردیز کې د نظامی محکمې او د مستوفیت د ودانۍ ترمنځ سیمه کې شوې ده. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په کرونا ویروس تخته و ګروشمیر له 5000 اوښته دی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ورستیو 4 ساعتونو کې 1000 معاینه شوی او 4000 تازه پیښې ثبت شوې دي. معیار وویل چې په 4 ساعتونو کې 4 تنه بیا د کرونا په ویروس مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا او بالا کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر تر هر بل وخت زیات شوی ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني فشار فقر تجرید مرګ او مرض تر تهدید لاندې ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي چې رواني روغتیایي ستونزې چې ډیپریشن او انګزایټي هم پکې دي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو خبرداري ورکړی چې د کرونا ویروس شایي هیڅ کله لنړی لمنځه ولاړ نسی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو حالتونو د ادارې مشر پرون په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې شایي کرونا ویروس هم د ایچ آی وی ویروس په څیر چې د ایډز مرض پیدا کوي د نړۍ په خلکو کې پاتې سي. د ملګرو ملتونو د چارواکي ویلي نړیوال باید د دې امکان په وړاندې تیار اوسي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله مندم چې خوشاله ورځ مو تر دې دمه تیر کړی وي. د مخکخه خزي خبرونه ده او زه مریم توخی ستاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو دوستانو د تل په سیر درنه ملمنه هم لرو په خبرونه کې مخکخه خزه البته ملالای ساقزی د کندهار ولایت استازي په ولس جرګه کې دوی سره په کارونو په دندو او د چې خزو ته څه کړی دي او څومره مشکلات سره مخ شوی دی په دې بغږیګو خیر اغلی پرمانی تخاستی؟
تشکر سلامت وسیم. زه هم په خپل نوبت سلام تاسو ته تاسو د رادیو قدرمند او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې په خیر سره تیر شي او خدای دې وکړي چې د کورونا موسم یا د کورونا قرنطینه هم په خیر سره تیر شي. سلامت وسیم. زما په خدمت کې ما
کور ودان. څنګه تاسو قرنطینه یاست؟ غلی سقزی کنه
طبعا چې موږ قرنطینه یو طرف هم دی واندازي پوری قرنطینه د پارلمان څخه په حال رخصت یو منتاده ماکلینو د بعضی مشکلاتو پر اساس چې دوی په ولایتو کې مشکلاتونه لري نو بعضی وزارتو سره په تماس کیو.
نه څنګه ماکلین درته راځي په دې قرنطینه دوره کې کاغه مون قرنطین کړی
بدون شک چې قرنطین راځي او دغه په ماکلین راځي او موږ په تماس کیو.
ډیره مننه ډیره کور ودان. هله من دې د قرنطین په دوره کې هم هغه ماکلین چې تاسو سره البته کار لري او کارونه بندي غوي ترستګي وش په خیر د ذکر په اړه راځو. غلی سقزی د ذکر مو چیرته کړی تر کومه کچه؟
تشکر سلامت وسه. زما ځکه اول خو نسوان دوره مې په نسوانې گزارګا کې وې دي زموږ کور په نسوانې گزارګا کې وو او زموږ پیدایش ته زما پیدایش په کندهار کې شوی دی او د کندهار څخه ورسته چې پلار مې تبدیل شو کابل ته رااله ما ابتدایي دوره مې په نسوانې گزارګا کې ویلې دي او خپل نهم صنف پورې بعد نهم څخه بیا تر دولسم صنف پورې د رب بلخي د علي لیسې څخه فارغ یم او علي دارالمعلمین مې ویلې دي او پسې بیا د حقوق د پنځه څخه فارغ یم.
مننه کو. څومره لسون سره مخ شوې البته د زده کړو په دوران کې
ولا دغه هغه وخت ډېر امکانات وو ډېر وسنتیا وو کتابونه کتابچې هغه قرطاسې باب که د مکتب وو که د کور وو ډېرې په منظم ورته رسېدله او هېڅ نه وه ستونزې د مکتب په دوره کې مې نه دي لیدلې یعنې ډېر ډېره په ښه توګه مو خپل هغه تعلیم ته مو تر پایه پورې ادامه ورکړې.
څنګه دوستانه دخوانه د خپلوان دخوانه داسې ستونزې نه وي چې ته نجلۍ ته زده کړې مه کوه په کور کې نه او یا چې زده کړې دې وکړې دنده مه اخله دغه موضوعات وکنه؟
نه قطعا په دې خاطر چې زما فامیل ټول روشن فکر وو او په زمین کې ټول د سواد برخوردار وو نو په دې خاطر هیڅ نه وه مشکل د فامیل د خوا د دوستانو د خوا ماته نه دی جوړ شوی.
ډېر ښه. څنګه یعنې د زده کړو په لړ کې مو واده وکړ یا وروسته له زده کړې مو چې تمام شو
ونه واده خو په لسم صنف کې وومه چې واده مې وکړله او بیا نو یو مدت کور ته کښېنستلم بېرته خاوند تشویق کړلم چې ته باید خپل درس ته ادامه ورکړې بیا ولاړلم خپل درس ته مې ادامه ورکړې د دولسم فارغ شولم والد درملمین او حقوق ښوونځی مې وویله او
ډېر ښه. کله مو چې واده وکړ بیا هم خزر خیل خو به ممانعت نه کوه چې تاسو اوس واده کړی ماشومان وساتئ.
نه خوشبختانه چې فامیل روشن فکر وو او په ټوله کې زما خپله خاوند زما سره هم نظره وو او واقعا چې داسې ګزاره مو کوله داسې ژوند مو کوله داسې ژوند نه وو لکه یو میړه ومینه ژوند کوله داسې ژوند مو لکه دوهن دیوالان داسې مو ژوند کوله نو په دې خاطر په هیڅ کار کې مو مخالفت نه درلود.
غلی سغزی تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د سیاو رفیقانه او دوستانه ژوند کړی او خاوند سره مو کوي البته څنګه مو دغه ژوند ته زمينه برابر کړ څه کارونه مو وکړه؟
تشکر. خو داسې و چې هغه شروع کې چې ما سره وژه ورکړل چې د خپل تعلیم ته ادامه ورکړم نو زه په دې پوه شوم چې زموږ ژوند ډېره صمیمانه ژوند ده. هیڅ وخت هغه پروګرام یا هغه کار چې زما د مکتب په دوره کې د تقریبا د نهم صنف څخه زما ډېر د سیاست سره علاقمندي وه او زه د سیاست ډګر ته ووتلم هغسې چې زما سره اوژه راکړله او راهنمایي هم کوله په عین زمان کې او ډېره ښه قوي مشاوره هم وه په غل کې زما او په زمن کې په ډېرو کارو باندې هم زه تشویق کولم خصوصا هغه د یو دوره چې د طالبانو دوره وه او زه په کور کې وم هغه وخت خصوص ته اجازه نه ورکوله نو هغه صنفونه چې ما په کور کې خپل د محل د همسایګانو د دوستانو د زمینه برابره کړې وه په هغه کې زما سره ډېر کومک وکړي چې ما د خپل ولس ته د خپل خلکو ته خصوصا د هناسو قشر ته مې خدمت کوله یعنې صنفونه مې دوی ته جوړ کړې وه او درس دوی ته مې ورکوله او کورسونه مې درلودل په دې مراکز ما سره ډېر قوي وژه راکړله او په هغه وخت کې چې دا کارونه مطلقا منه وو او د ډېر تهدیدو سره مواجه هم وو ولې بیا هم زما سره وژه راکوله او ما دا کارونه ډېر په موفقانه توګه مخته وړل.
کومې دندې مو سرته رسولې؟ یعنې لومړۍ دنده مو چې تاسو دنده واخیسته هغه څه وه؟
د هدارې موقت څخه چې زه دغه ته راووتلم چې مسلک مې معرف وو او د معرف سره زما ډېر مینه او علاقمندي وه او په زمین کې په اوله تو سر کې زمالم او ما په محمود طرزي علي لیسه کې د دوه میاشتو لپاره بیا بعد هغه سرمعلم سوالمه د سرمعلمۍ بعد څخه بیا زه د کندهار د ښځو پراختیايي د ریاست مې په غاړه واخیستله او بعد هغه د نستراري جرګې ته رالولم او تصویب د قانون اساسي سو او بعد هغه د کندهار د زرغونه هنه لیسه چې اولینه او تاریخي ترینه لیسه وو د هغه مدیریت مې په غاړه واخیسته د هغه بعد څخه بیا د کندهار خلک پیشنهاد راته وکړي چې ته باید د کندهار د خلکو استازیتوب وکړې بیا هغه و چې په 15مه دوره کې کاندید سولمه نومان د سولما او رای می وختاله او د کندهار د خلکو په نمائندګي په پارلمان کې د 15 کال د پاره مې اخذي توپ وکي دا هغه بعد څخه بیا حتی کال د ځینې مشکلاتو پر اساس د ځینې سیاسي مشکلاتو پر اساس باندې په دې ونټونی دلم چې پارلمان ته راسم بعد هغه تقریبا په 8 کال کې مخ خپل وظیفه مخته وړله
هغه چې په پارلمان کې نو ما ول خپل ماکلین میرا سره وو دوی کارونه او دوی وظیفې مخته وړله او په زمن کې خپل سیاست مخته وړله چې هغه ما یو ډیر
هغه لیسه په خنه غوړ ماړي کله رودا برا وخلې به راز نور خبره ده. بل اسلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام ورو په خیر اغلی مننه کور ودان څوک
دارلاسن تماس مولم
الا نور رو بخیر اغلی خبرونه ته مهربانی بوختن لری
معلومات کوم دې پښتنه دې
مهربانی
یو دا پښتنه دې د ژوند په ټول خوځا او ترخه خاطره درته وای او بل زک
کور ودان زکړو په اړه خو معلومات درکړه که تاسو په فایل کې رادیو ورېدلې وي او دا دوی مو پښتنه و درته حتما ځواب کی مننه اغلی شخصي پښتنه مو واخیسته
پښتنه مې واخیسته او د دا ورور څخه د تشکر کوم خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشت په خیر سره تیر شي. زما د ژوند هغه خوشترینه خاطره دغه و چې ښه ژوند مې درلود اولادونه مې درلودل او په افغانستان کې مې ژوند کول او په افغانستان کې ژوند کوم دغه مې ښه خاطره ده او بده خاطره مې دا ده چې هغه زما د زړه ټوټه ما مشر زوی د په 2006 کې طالبان حاصل کې ونیوي او په ډیره جنگجالو ډیره مشکلاتو ام په سیرا بیا د کندهار د قومي مشرانو په مرسته او په کومک خپل زوی مې د طالبانو د سرات څخه خلاصل نو دا زما د ژوند هم ترخه خاطره ده. په عین زمان کې مې چې ونی ولا طالبان اصل څه ترخه خاطره مې و او چې مې لکله تر هغه نو ما ته ښه خاطره او خوږه خاطره نه
اغلی شخصي تاسو ډیر دندې ماشاءالله سر تر سوال دي نو کومه دند تاسو ته ډیره پزړه پوري و
چې زما رشته در ملبین چې می ویل زما رشته اجتماعيات او ما ته تر ټولو هغه وظیفې چې ما کړې دي غوسنی حالت کې هم چې د خلکو اساسي توپ کوم په پارلمان کې ما ته هغه ډیره ښه خاطره ده. هغه ډیره ښه دوره چې زه په مکتب کې وم او ما تدریس کوله او په شروع کې اصول سنفي و بیا ورسته اصول تدریس می واخل او ما د میز شاته شاګردان ته درس ورکول تر هغه نو ماته ډیره شخوندار وظیفه نه پیدا کیږي نسته ډیر ځان راحت بولم که بیا هم د میډ شاته ودرېږم او خپل شاګردانو ته تدریس وکم دا ماته تر ارشې خوند راکړي.
او کومه دنده ډیره ستړي کوونکې ده چې ډیره ستړي کړي هغه کومه دنده
په پارلمان ډیره ستړي کوونکې نشه دا نو ورځ ته نه جمعه ده نه اختر ده بس چې ماکلین خواهش وکړي دا په کار دی په دې خاطر چې وخت خلک پر پر یو وکیل باندې ولادت پر یو څا باندې دغه کې اعتماد کوي او خپل رائے ورته ورکوي او هغه خپل اعتماد هغه خپل ملي امانات هغه ته پکاري نو دا دی او نماینده یو د وکیل وظیفه ده چې باید خپل د ماکلینو لپاره په شتوګه په صادقانه په ایمانداري هغه چې خپل ملي امانات ورته ورکړې د نو باید هغه سه خدمت هم وکړي. ډېر سړیا ده او په عین زمان کې ډېر خوند ورکړي او وکیل که کامیاب وي دغه د فارق قوي ترين د صبر د چې خپل د ماکلینو اعتماد او اعتبار لاسته راوړي.
څنګه یعنی اولادونه مهم غواړي چې سیاست ته راشي یعنی پارلمان ته دغه سیاست ډګر ته قدم کیږي که څنګه؟
بالکل درې اولاد مې ډېر علاقه مند دي چې دوی هم د سیاست سره علاقه لري مشل زوی مې علاقه لري او یو لور مې چې فرشته جانه نومیږي هغه ډېر د سیاست سره علاقه مند ده او هغه غواړي چې پایده کې هم د خلکو اساسي توپ وکړي د ډېر وخت څخه د ډېر کوچنیوالی څخه دغه علاقه مند هم وه او نور نو یو لور مې ډاکټره ده یو لور مې غاښه لور مې اقتصاددانه ده او فزمن کې یو لور مې مشل لور مې د الازهر د پانځه سپاره ده د پانتون څخه هغه حافظ قران ده علم ده بس د غژوند دي د اولادونو
د سره ډیر ولی سیاست راغلی اغلی شخصي تاسو بل چې معلم مو یعنی خدان د مو خوخه مو چې تاسو مدیر او سی معلم مو سی او بیا راغلی سیاست
دې زه ډیر کښ مو وخت زما بلار او زما ماماګان دي چې په خپل موبایل کې چې نستل او د سیاسي باسې کوله دیر کښله او ما تقریبا یعنی که د غوم سن په څخه زما ډیر علاقه مندي و د سیاست سره بیا په نه هم سن چې زه مستقیما سیاست ته ودرېدلم او هغه په هغه وخت کې ډیر دغه په مکتبو کې دا رواج و چې په اتصابو کې د مکتب شاګردان راوتل هغه وخت یعنی ډیر استفاده نه چې دغه احساس د احساس د ځوانانو سره و چې د دشمنانو په مقابل کې هغه چا چې وغوښتل افغانستان خلاص کړي د افغانستان خاورې خلاص کړي دغه په مقابل کې بیا دریز نیم د لازم د هغه افراد د جملې څخه وم چې په شروع کې هم د سیاست دګر سره ووتلم
او تر دا اوسه پورې زما د ژوند یګانه شی چې زما ډیر خوښ دی هغه سیاست می خوښ دی چې تر اوسه پورې ما مخته وړی دی.
د قندهار خو ته مو عمده کارونه په دې لار کې څه کړی دي؟
ما در مخمو ویل چې قندهار یو صنعتي ولایت دی او ډیر حساس ګام باید په قندهار کې کسو کې او ګام اخی باید ټول اړخونه په نظر کې ونیسي. ما د پد 15مه دوره کې تر دا اوسه پورې چې موږ په قندهار کې کار کړی دی زیاتره خو د قندهار تاسو معلومیږي چې ډیر ښه میوې لري او ډیر ښه سبزیجات لري. زیاتره موږ د روبسازي فابریکې مو فعاله کړی دی، تولیدات مو خپل کړی دی او په زمین کې د میوې د تجارت لپاره د ښځو سره موږ ډیر کومکونه کړی. دوی مو هڅول چې باید نارینه وو څنګ ته ودرېږي او د خود کفا بودن په خاطر دوی په خپله خود کفا سي. دوی مو تشویق کړی دی چې دوی ووځي او په فابریکو کې د ورونو سره خپل سامو واخلي. او مهمه خبره دا ده چې د کندهار خلک ډیر شخه مکدوزی لري او دا ټول ته معلومه ده. تقریبا د کندهار خامک د نړۍ ډیرو مختلفو ملکو ته ځي، اته تر امریکا پورې، اته تر اروپا پورې. زموږ د کندهار د شوزو هغه شایسته خامک د ټول دنیا ته موږ صادر کړی دی او دا د شوزو د لاسه و دوی مو اتول دي. د دوی سره مو داسې زمينه مساعد کړ، دوی ته مو داسې زمينه مساعد کړ د ځینې شوزو چې اقتصادي وضعیت ضعیف و، یعنی د ټکور او د تارو د دغه توان نه درلود. دغه امکانات مو برابر کړی دي، یعنی لاس 15 شل تنه د شروع څخه بیا چې تر ساوا او تر رسیدلې دي. دوی ته مو کورونه او سرایونه پکرایا نیولې دي، دوی چې نستلې دي ام خامکدوزی کړې دي او ام په بغل کې د خامکدوزی ده. دوی ته داسې زمينه مساعد شوی دي چې ام دوی ته پیسې کور ته راسي، ام د کندهار مهم شي چې خامک دي، خامک مو هم دنیاواله ته رسولې دي. په دې کار کې ډیر موږ مخته تللی یو او ډیر متوتر دي. د شروع د ویداري مقت څخه تر دا اوسه پورې دا کارونه ډېر ادامه لري. پولیسوالیانو کې په لیرې دستو کلو کې موږ دغه د خامک څخه استفاده کوو او دنیا ته هم استوو او سدي هم پد کفا کیږي. او مهمه دا ده چې همیش د کوچني فابریکو په بغل کې موږ د شوسته هم داس دینیت ورکړي چې یوازې نارینه په جامعه باندې حق نه لري، ښځې هم پر جامعه باندې حق لري او جامعه پر ښځو باندې هم حق لري چې باید ښځې هم کار وکړي او جامعه ته د خدمت مصدر وګرځي چې خوشبختانه د کندهار خوندې زموږ تر تر داوسه پوريسته.
دغه په دې برخه کې مو نندارتونونه، یعنی هغه کسان چې د بیرون راشي راو بلل شي، دوی غلاسي سنۍ وګوري او بل اخره بیرون ته صادر شي، داس کارونه شوي دي کنه؟
بالکل بالکل، په کراتو کراتو په مراتب د خبره تکرار د کار تکرار شوی دی. په کندهار کې چې نمایش راځي او موږ ځنی بازارونه لرو په کندهار کې چې څه په خپل خپل د لاس هغه دستاوردونه دی په خپل خرڅي. واقعا د اوس شرایط د کندهار ته چې وګور تر پخوا ډیر فرق کوي. شوسته ډیر اولویت ورکول شوی دی، دوی په خپل هغه د لاس خامکدوزی خپل دوی خرڅي. او په کابل کې هم اکثر وخت نمایشونه خصوصا په سفارتو کې او بعضې وخت نمایشونه جوړیږي. موږ د کندهار څخه شوزی هم راځي، دوی راځي انتقال او خپل هغه خامکدوزی ده او په خپل شوز ته موږ هم دعوت ورکو. دوی راځي او دوی خپل غرفې فعاله کوي او ډیره او فکر کوم چې دا غزي چې دوه او درې نمایش کې زه خپل پللم سهار تر مازدیګر پورې لا ته ومه. نسبت نور شیان ته چې لاسي کارونه و د نورو خوندو دا او د موندو دا د خامک ډیر ارزښت لري او ډیر مارکیټ هم لوړ وو او هم ګرم وو، یعنی خلک ډیر رانیولاله. نو خوشبختانه په دې کې شک نشته چې د کندهار شزه واقعا خامکدوزی نشته په هیڅ ځای کې. مستوسو واره اوس بیا هم په دې نږدې وختو کې د کورونا مرض د خیر سره قرنطینه څخه مجبور وو او دا مرض د ذکر سره څخه ورکه سي. ان شاء الله بیا موږ پروګرام لرو په دې خاطر چې خلق دې توانې سوي دې اقتصاد دې نگاه څخه موږ کوشش کوو چې بیا متواتر د سو نمایشګاه مو جوړ کو چې شزه خپل هغه خامکدوزی او خپل د لاس د ستوردنه خرڅ.
دې قرنطین به خو ته هم صنعت اقتصادي ستونزې پیښ کړې وي کنه؟
بدون شک بدون شک، فقط د خرڅلاو د پالاوه. خو یو خبره ده تاسو ته حکم دا اکثر تاسو په کورو کې چې وګورئ جنجالونه ډېر دي چې نارینه قرنطین دي او په کورو کې دي اکثریت کورو کې بیا شبه شبه وسایل کړی دي نارینه په شپازی کول سره برخه اخلي په جاروکشي کې برخه اخلي په اوتوکاری کې برخه اخلي ولی بیا ځینې کورونه دي چې بیا پرابلم سوي دي خپل خانم ته خپل اولادو ته خپل لونو ته جنجالونه جوړ کړی دي په کور کې ولی زه په دې متأقنه ان شاء الله چې دا قرنطین خلاص شي bale وو د تاوان خامخالی دلی دی منتها چون د اکثریت شو د چکارونه په کور کې دي او دوی په خپل کورو کې دغه کې خامخدوزی کوي دوی خپل کارونه مخ ته بيولې دي ولې خو بیا هم چون هغه فاصله به په نظر کې ونیول سي او ځین بیا په تشویش کې چون یو مور که په کور کې نه وي نو خو دغه کور اولادونه در بدر کېږي نو په دې خاطر ځین کسان کوشش کوي چې په قرنطین کې د پاتې سي طبعا دوی خپل هغه توانونه لیدل دي زه امیدوارم چې قرنطین د باندې لاړ شي او برته دا ټول خلک ټول بلس نورمال خپل کارونه مخته یوسي.
پام دې هله اړیکه راخلو. بل اسلام علیکم.
وعلیکم
علیکم سلام. دوستانو په هر اړیکه کې تاسو زیات د یادونه کوم چې د رادیو اواز چټ کې زمنګ غږ د ټلیفون لارې ووري بیا هم من خپل اواز اورو.
خیرت وکیل سپا ایسال سلامونه او تاته هر نه زرمل زحمت در کوم وکیل سپ نمدا وختونه زمال چې تاثیر د کندار خلکو اصل تاسو غوښنه افغانستان خلکو له خدمتو کې او کړې دې بس الله تعالی توفیق درکړي چې ټول افغانانو مشکل زوی ته حل السلام
کورودان
ورور بالکل پدې کې شک نشته وخت چې یو وکیل خپل دی ولایت نمائندګي وکړي هغه دغه ولایت په اندازه معلوميږي ولی یو وکیل کده افغانستان په سفر نمائندګي وکړي هغه د افغانستان نقشې ته کوم جوړ غوند بیا موږ معلوميږي پرما باندې به مرځ دي پرما باندې ته لکه چې په دې لاسه متر دا وسه پوری نه تکه باور وکړي چې زما دا وسه به شاید بدخشان او د کندوز خلک شاید ووري زیاتره زما ماکلین د بدخشان دي زیاتره زما ماکلین د کندوز څخه دي زیاتره زما ماکلین د نیمروز ولایت څخه دي زیاتره زما ماکلین د هرات ولایت څخه دي یعنی په دې خاطر چې زما د دفتر دروازې د افغانستان د ټول ولس لپاره خلاص دي او د افغانستان نمائندګي وکوم پدې کې شک نشته چې زما ماکلین هم ډېر دي د افغانستان څخه کې د زیاتره ولایتو څخه زما ماکلین لرو او زه افتخار کوم چې د چپل زما خپل ولایت څخه د نور ولایت خلک پر ما باندې اعتماد کوي او راځي او خپل مشکل ما ته وایي او زه تر هدا پورې کوشش کوم چې خپل د ماکلینو مشکل حل کوم او زه ځان ته د افتخار بولم چې د نور ولایت خلکو ما ته مراجعه کوي او خپل مشکلات نه ماته
وایي. یعنی که یعنی څوک غواړي خدمت وکړي او د یو ولایت نه ټول افغانستان ته کوي شو ټول خلک
له جوړ سره
تماس ونیسي او خپل مشکلات وایي. د بخوا په پرتله د خزو په ژوند کې څومره تغیرات ویني تاسو؟
ولا اوس نسبته شادي اوس خو د افغانستان شته ورکان ډیر څه مبارزه کړې دي. موږ دا نه وایو چې واز شزه باید د کور څخه ووځي او د باندې وظیفه کړي. اوس ځینې کسان د خپل تعلیم کړي دي، عالی تحصیلات کړي دي. ولې بیا هم برته کور تک شي نسل ولې په کور کې شي نسل دا نه دي چې کور تک شي نسل یوازې به کالی مینځي یا یوازې به شپزي کوي یا یوازې به جارو کشي کوي هغه خپل د اولاد لپاره یو ډیر څه مرابي کېدلی شي یو ډیر څه استاد هم کېدلی شي یعنی دا خپل د اولاد روزنه او د اولاد تربیه کول او جامعې ته تر دغه ډیره غټه مسولیت نسته مو جواز باید ونه وای چې موږ حتما باید باندې ووځو او په وزارتو کې یا په ریاستو کې وظیفه اجرا کړو په دې کې شک نشته ځینې فامیلونه د خپل شوسته د امکانات برابر کړی دي چې دوی ووځي د باندې تعلیم وکړي تحصیل وکړي او د جامعې لپاره د خدمت مصدر وګرځي ولې ځینې کسان بیا تعلیم لپاره هم مخنیوي نه کوي ولې بعد تعلیم شاید دغه امکانات په کور کې درلودل شاید د اقتصادي مشکل سره مواجه نه وو خپل شوسته اجازه نه ورکړي خپلون اجازه نه ورکړي ولدا په دې معنی نه ده چې موږ حتمان باید د باندې د دغه ورکو ترجیح ورکو چې د باندې وځو د نن په کور کې موږ یو شمره بي کېدلې څو ولدا باندې هم که مشکلاتونه یې موږ هم کول چې د باندې تر وځای پورې خپل د خوندو هوا ورسو لکه وزارت امور زنان چې متاسفانه یو پالیسی ساز وزارت ګرځیدلې ده د شوز د پاره دی ولې د شوز د پاره د خدمت مصدر نشي ګرځیدلې او هیڅ وخت داسې کار نه دی کړی چې د خلکو د شوز مشکلاتونه حل کړي ولې دغه مدني ټولنه چې شوز پکې کېسته دا بهترینه وسیله ده بهترین امکانات ده چې د شوز هوا سره وزایې پورې رسي ولې نسبته په خوا ده په مرور د زمان ده چې د بی سوادی چې ودیر خطرناک مرزه کده د جامع څخه ایسته زموږ ټولنه څخه ایسته ان شاء الله مشکلاتونه مو په مرور زمان ده کمیږي او په مرور زمان ده باندې زی
تاسو یاده نو کړی چې د یعنی خزو چارو وزارت یو پالیسی ساز وزارت ری جوړ شوی ده او پالیسی ساز ده د تاسو غونډه وکیلانو دند سره چې دغه وزارت څومره رانی متوجی کړی خپل کارونو ته چې دوی دند اصلا څه ده په کوم برخه کې باید کار وکړي
په کاراتو در 15 سمه دورې څخه تر دا اوسه پورې زموږ دغه تلاش او کوشش کوي چې پیدا شو چې چارو وزارت ته یوه داسې امکانات چې نور وزارتو ته ورکړي په دختنه چې افغانستان خو سم مرسلاري کې مرسلاري ستا او په دې کې شک نشته چې وګوندې امکانات لکه نور وزارتو ته چې ورکړي د شوزو چارو وزارت ته نه ورکړي په کاراتو چې موږ
ولې نه ورکړي اغلی شخصي اله څه چې نیور کوي نور وزارت ته ورکوي
طبعا خدا واځي خبره ده ما تاسو در مخ وایلا که هر څومره که موږ وایو چې موږ هم څه دیو موږ هم وزیران یو موږ هم ډاکټران یو موږ هم پیلوټان یو ولې بیا هم د شوزو په سترګه موږ ته ګوري یعنی موږ هم قدم یو اول قدم نارینه که موږ یو ډیره لایق ډاکټر ولرو ولې یو ډیره فسرفته او نالایق یو ډاکټر یې هغه ته ترجیح ورکړي نسبت هغه ډاکټر ده چې دغه ډاکټر لایق یې او بعد پښتانه دا خو مشکلات موږ په افغانستان کې لرو تر اوسه پورې مرچلاري ستا په افغانستان کې یعنی لایق ډاکټران بهترین ډاکټران موږ لرو بهترین انجینران موږ لرو بهترین پیلوټان موږ لرو ولې بعد پښتانه کوم دا 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 تراسو یو دایره تراسو په هغه کې بیا وای وای دا شزه ده دا عجیزه ده یعنی دغه نه ورکی ورته هغه چې نارینه وته امکانات هغه چې نارینه وته صلاحیت هغه چې اعتماد نارینه وته ورکی بدبختانه بیا شو چې خبر راشي وای دا شزه ده نو په دې خاطر د شوزو چارو وزارت ته هم بودیجه نسبت نور وزارتو ته چې ورکی د شوزو چارو وزارت ته نه ورکی ولی بیا هم د پارلمان شزی په خپل وزارت باندې هم فشارونه راوستلې دي او موږ فشارونه راو او ریاستو ته حاضر قیاس موږ زو ولایتو ته خصوصا په تعطیلاتو په رخصتي کې چې موږ زو موږ د شزو چارو د رئیس سره یو ځای وجه په وجه یعنی موږ داسې نه کوو چې پر هغه باندې فشار راولو په دې چې هغه خپل هغه جریان موږ ته وایي چې دغسې امکانات زما سره دغون امکانات ماته ولایت راکړې دي چې هغه ډېر یو محدود اندازه یې ولې موږ بیا هم کوشش کوو چې هغه چې کسان پراست کې ولرو پر ریاستو کې چې هغه واقعاً اول د سواد څخه برخورداره یي بیا د هغه بګراوند شه بګراوند یې ښه نوم ولري په هغه بغل کې بیا همکاري ورسره کوو دې کې شک نشته موږ آینده کې کوشش کوو چې د شوزو چارو وزارت ته بودیجه ته موږ انکشاف ورکړو او بودیجه یې باید ډېر شي چې د افغانستان د شوزو لپاره
دیر اسانتیا مخکره واقعا داسې ریاستونه هم شری پازین ولایتو کې چې د غوی ریاستي دنده یعنی تر اوسه پورې سړی مختبی دا چې د خزو چارو ریاست ته خو دنده سړی په مخ بیای نو دا به څنګه خسته کار وکړي دا غستون زه هم شته راغلی سقزی
ما تاسو در مخ وویل چې بعد بختانه پازین ولایتو کې چې د ځینې امنیتی مشکلاتو پر اساس باندې شزه ناراضي ما باندې میدان ته ناراضي یا مجبورم چې وزارت د شوزو چارو وزارت مجبور دي چې نارینه ودري خو کوشش کوي چې د شوزو چارو ریاست دروازه به خلاص شي دا کنار یې هم مشکل نشته ولې دا احساس باید ورسره وي چې د شوزو لپاره خدمت وکړي د نارینه او د لپاره خو خدمت کیږي ولې د شوزو لپاره که خدمت وسی که یو نارې هم هغه مشکل نشته موږ په ځینې ولایتو کې شوزو لرو د ریاستو په کچه ولې موږ ګورو چې هغه څه خدمت کوي او نر کوي او ورور کوي او کولی شي هغه به اوسه نسی کولی دا ماترانه دي چې حتمان باید د شوزو چارو ریاستو ته باید ټول شزي که یو نارینه یا هغه واقعا د شوزو لپاره خدمت وکړي په دې کې هیڅ مشکل نشته خو اولویت باید شوزو ته ورکول
شي واقعا هغه خوځو ته چې هغوی واقعا یعنی وړ کسان وي او دوی ته اولویت ورکول شي تر څو د ښځو برخه کې کارونه وکړي یوه ښځه کوای شي چې د یوې ښځې ستونزه او درد د هغې مشکلات درک کړي د نارینه په نسبت باندې نو مخکې تاسو یادونه وکړه چې تر اوسه پورې دغه ما پوهاوی نه ده رسېدلی چې یعنی اوس هم مرد سالاري ده په افغانستان کې څنګه دغه ځینې ذهنیتونه بدلوی شو
زه ما تاسو در مخ وویلم فقط بهترینه ګزینه دا ده چې د جمعات د خوا خصوصا د جمعې په ورځ په خطبه کې کدا د وزارت د حج اوقاف د مشترده د همکاري وکي او شورای علما د مشترده همکاري وکي په خطبو کې باید دغه تبلیغ باید وسی چې دوی ورکی دغه امکانات د اختیارات شست ورکی پر څه باندې اعتماد وکي خپل انجونې باید ده امکانات چې خپل زمونه تور کوي خپل لونه ته به امر کې چې د تحصیل لپاره د تعلیم لپاره د ووځي او خپل تحصیل وکي اوس ګوري کومه یو ډیره مهمه نقطه ته متوجه سو زموږ خوندي او زموږ شزه د ولادت په خاطر په دې ولسپالیانه کې چې مرکز راځي هغه د ډیرو سخت مشکلاتو سره مخامخ کیږي اته داسې خوندي موږ ضرورت چې د ولادت په وخت کې چې دوی چې د کلی څخه راوی ولسوالۍ ته دوی د غټ ستونزو سره مواجه کیږي اته په لارې کې یو کوچنی ځای کیږي یا مورو کوچنی دواره ځای کیږي دا وجه دا دی چې خپلونه ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی تحصیل وکړي تعلیم وکړي که زموږ مثلا د کندهار یو ولسوالۍ تورې مثال تاسو د پنجوایي ولسوالۍ نوم واخلم که هلته زموږ نجونې تحصیل وکړي او بیرته دوی تعلیم وکړي او په لوړ زده کړې او وکړي او بیرته خپل ولسوالۍ ته ولاړ شي دا خپله د ولس خپل د دغه کلي خپل د ولسوالۍ د خلکو دپاره د خدمت مصدر ګرځي نو په دې خاطر زه فکر کوم که زموږ ورونه دغه یو مهمه نقطې ته د متوجه اوسي دغه زمینه مساعده کې لکه خپل پر زامنو باندې چې تلاش کوشش کوي پر خپلونه باندې هم باید دغه تلاش کوشش وکړي او دوی ته دغه زمینه مساعده کې چې دوی راووځي او خپل تعلیم او تحصیل وکړي.
ډیره مننه کور ودان اغلی شخصي مننه
تشکر سلامت
مننه کو دوستانه تاسو نه هم
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.